السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اور بند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
حتی دغه بچې جنګونه وګرځوي او وکړی شي حداقل دولت چلنج.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات شوکرونه به هم کول. اوس یوه دوه جوړې
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخر وخته پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
یو غربي چارواکی ویل افغانستان باندې امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د 80 کلونو په عمر مړه شوه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو په غزه کې د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. له افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي. دا خبره یو غربي چارواکي چې د ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه معلومات لري اسوشیټد پریس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې ښایي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر لومړیو پورې بشپړ شي. دغه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ځکه د ځواکونو د وتلو څرنګوالی تر ډیره نه دی رسنیز شوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستانه په بیړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي له خپل پاکستاني ساري د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره پرون شنبه په ټلیفوني خبرو کې خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډېره بد اغیزه او هم به د سیمې پر امنیت منفي تاثیر وکړي. وانګ یی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې برخه کې پراخ رول ولوبوي. د لغمان چارواکي د دغه ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د امنی قمندان عبدالظاهر د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د امنی قمندان ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته د هغه د وژل کېدو د پیښې په اړه وویل.
نن سهار تقریبا شلکم وو بجې امنیتي ځواکونو لخوا د 82 مرمۍ توغول کېدله چې تخنیکي ستونزې له امله چاودنه کړې چې خپله قمندان او یو ساتونکی شهید شو.
د ښاغلي افغانیار په وینا په دې پېښه کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو د مسؤول د نیول کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن په خپره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې کماندو ځواکونو د کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ لپاره د طالبانو استخباراتي مسؤول محمد حسن نن له یوه ټوپک او یوې تومانچې سره ونیو. دفاع وزارت د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو له دې مخکې دې ولسوالۍ ته د طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د کماندو د نویو ځواکونو د استولو خبره کړې وه. د پامیر 212 قلور دو هم له دې مخکې ویلي وو چې طالبانو تر کوچني اختر مخکې پر دې ولسوالۍ بریدونو ته زور ورکړی و. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په 18 ولایتونو کې جګړې بیا پیل شوې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې 21 ملکان وژلي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر بیګم نسیم ولی خان د 80 کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په 400 کې مړه شوه. د راپورونو له مخې هغه د زړه او شکرې پر ناروغۍ اخته وه. د دغه ګوند ویان زاهد خان ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به نن په ولی باغ کې ترسره شي. عوامي نېشنل ګوند د بیګم نسیم ولی خان د مړینې په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بیګم نسیم ولی خان د خان عبدالولي خان چې په 2006 کال وفات شوی مېرمن و. بیګم نسیم ولی خان درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوې. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان و 50 غړو د غزې د وضعیت په اړه نن آنلاین بیړنۍ غونډه وکړه او د اسرائیل د پوځي حملو د پای ته رسولو غوښتنه یې وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د کار وکړي تر څو ځپل شوو سیمو ته مرستې ورسول شي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي چې له رام الله خبرې کولې اسرائیل تورن کړ، هغه اپارټاید دولت وباله چې د په وینا په غزه کې زموږ د خلکو په وړاندې جنایتونه او بې رحمۍ ترسره کوي. المالکي د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو امکاناتو په استفادې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو اسرائیل د وروستي تاوتریخوالي مسؤول وباله. هغه وویل اسرائیل په ختیځ بیت المقدس لویدیځه غاړه او غزه کې د وروستي کړکېچ د زیاتوالي مسؤول دی او هغه خبرداری ته هیڅ پام نه دی کړی چې تیرونه اسرائیل ته ورکړی و. فلسطیني چارواکو په وینا په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 144 ته لوړ شوی، 40 ماشومان ښودل شوي. اسرائیل هم خپل لور ته د 2 ماشومانو په ګډون د 10 کسانو وژنه تایید کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپور چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو په نښه کړي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژور خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 60 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړي په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دي له نندارچانو پرته له مهال ویش سره سم ترسره شي او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغو لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمیرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 27.1. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.14. او مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 31.14.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري مخامنه خبری مجلې ته غوږی. زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې طالبانو جګړې پیل کړې دي. دوی وایي چې طالبانو د اوربند پر مهال هم سرغړونې کړې دي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قول اردوګان او قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته ویلي چې که طالبان جګړې ته دوام ورکوي باید په وړاندې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کیسه فرنه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن بپورز ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځنی اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 50 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له دیرشو ډیر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی مخنیوي ولیدل. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قول اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قول اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا عملیات په لښکرګاه ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هاخوا اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس له قوله په دې ولایت کې له سختې جګړې او د خلکو له بې ځایه کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربند له ماتېدو وروسته د پوځي قولي اردوګانو قوماندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تېره شپه پر ټلیفون د ټولو قولي اردوګانو له قوماندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اوربند ونه غځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړه آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي هم د اخترو په شپو ورځو کې د اوربند پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خوای د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمیر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. کورونه او ځایونه او منطقې ټول د پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربند وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
و مو اوریدل چې د اختر له اوربند وروسته طالبانو د دفاع وزارت په وینا په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي آریان خیبر نه وپوښتل چې هممهاله په دوحه کې د بین الافغاني خبرو پیل او دلته په افغانستان کې د جګړو پیل په څه معنی؟ نوموړی وایي
زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو سره خونه چې ورباندې بلان شوی وه دا یو پراکسي مانرو دی. غوښتل چې خپل ځانونه په درې ورځو کې سمبال کړي، د اقل خلکو په سترګو باندې خاورې وشیني. په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د ښارو منځ ته وغځوي او وکړی شي چې حداقل دولت چیلنج کړي. دوی عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایاتو کې د اوربند مات کړل، اکثریت ولایاتو کې اوربند مات کړل، کلیپونه ویډیو وتل. دوی تاروزی تارکات درلودل په بعضو ولایاتو کې، دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره غونډ کوم دا په دې معنی ده چې طالبان د سولې دواره هیڅ کوم وړاندیزم نه لري، کومه طرحه نه لري، کوم پلان هم نه لري. فقط دې هدف مخه همدغه ده چې جنګ نور هم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سیب داسې راپور نه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکي فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو دغه د دولت قانوني حق د لوجستیکي فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکي مواد ورسول.
او دوی وایي هغه سیمه چې کلابند وي، طالبان وایي چې هغه سیمه چې کلابند وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وایي دوی سرغړونه کړې. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د داسې مشخص ادعا نشته د دولت باندې چې دوی مستقیم تعرض کړی طالبان باندې، هغه دوی لوجستیکي اکمالات کړي وي. دا د ټولو قطعات د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت دراسه او قانوني عقد دی چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله د شکردری د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډیره خونړۍ حمله وه. طالبانو پکې لاس لرل رد کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خپل کابل د انفجار انتها چې وشي دوی ته بي تاییدوي چې د دې مقاله او هغه چې عملیات بي ته رسنۍ او کې مثلا نقصان رسوي، حداقل هغه ذهنیت نه بلې خواته اړوي، هغوی د دونه منکریږي.
همدې وضعیت ته په کتو داسې ویل کېږي چې د استانبول کنفرانس هم ممکن د شپو ورځو کې جوړ سي. هیلې څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته په 13 ولایتونو کې پیل شوې د همدې کنفرانس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا که په دې منوال باندې موږ مخته لاړ شو، چې هغه د انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي د ترکیې کنفرانس ته، په ټوله کې ترکیې کنفرانس به بینتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر و چې له اختر او اوربند وروسته د جګړو پر بیا پیل له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کابل کې د شهید شهدا پر خونځي لبري دروسته د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړي وایي تر هغه وخته چې د زده کوونکو امنیت خوندي نشي خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. خو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ په دې اړه په یوې امنیتي طرحې کار روان دی. د تېرې شنبې په ورځ د کابل د 14مې حوزې اړوند د دشتي برچي په سیمه کې پر دغه خونځي برید وشو چې لسګونه زده کوونکو ته پکې مرګ ژوبلا واوښته. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبریال راپور ته.
په سید الشهدا خونځي له خونړۍ موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو د کورنۍ غړي او خپلوان له حکومته د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیز پریکړه لیک کې ګواښ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان ښوونځي ته نه لیږي. دغه پریکړه لیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست.
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وایي تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی به خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږي. دوی وایي چې یو اولاد یو وژل شو نو زه کابل په دې نه امنۍ کې ښوونځیو ته نه لیږي.
په پیښه کې د وژل سوي ولس کلنې راضي ورور محمد اسلام وایي که دولت وغواړي کولی شي د ښوونځي امنیت خوندي کړي.
د ښوونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونه شي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ دا غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو روحي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته ښوونځي ته تګ ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا ښوونځي هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته ځي د ښوونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وایي له دې کاره د دوی موخه ښوونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه ښوونځي ته له تګه دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش ته لارښوونه کړې چې په دې برخه کې یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وایي د دغه ښوونځي د بیا رغونې کارونه د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تېرې شنبې په ورځ د کابل د 14مې حوزې اړوند د دشتي برچي په سیمه کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید کې د کورنۍ چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول. خو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې په دغه برید کې نه اتیا تنه وژل سوي او له 120 زیات ټپیان سوي دي. دغه برید چې په ملي او نړیواله کچه سخت وغندل سو طالبانو په کې لاس لرل رد کړي دي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پر تله یې په دې کوچني اختر کې بازار سوړ وو او دوی لامل روانې جنگ جګړې یادوي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړ او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسیده. محمد نقیب د سرآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیرو کلونو کې کار کوو تقریبا سل جوړه یا به نیم سل جوړه تیارول سیزن کې اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشه. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکاو په کول بیا غسته جوړه بیا کوله اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي واسکټ نه کوي په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چوو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکله.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي. تر اوسه کال په دوره کې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه هو څه کال بس دونه کیږي چې لبس برق بیر خلاص کیو واته جوړي مقصد د ورځ برابرېږي تر کاریګر روپي ورکاو.
د جامو ګنډلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالي ګلمندي وایي. د اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې
نور کله به موږ حتی چې
کار به اندازې زیات به شوګرونه بم کول اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې او مخکې به کارونه بې اندازې زیات و د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي مخکې به کار سړی ته خوند ورکو کارګر بم ښه خوشحاله و استاد بم خوشحاله و
پرله پسې جګړې چې په کونړ له ډیرو کورنیو قربانۍ اخیستي زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو له امله د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته په ډېرو کورنیو یې د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې او بیا یې هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان ګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر نن مړه شوله. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعاله سیاستواله وه.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زاهد خان مشال لیړو ته نن د مئی په 14 مول بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل یو غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ جدا شو. د بی بی یو تاریخ دی د پارٹی د بچکول لپاره چې هغه کم چې د جهاتو کو او د ژوند د اخر وخت پوري هغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري کول.
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راوتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پارٹی مشر خان عبدالولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګوند بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم ولی خان د ګوند مشري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلي مقدمې لاندې دی جیلونو ته چولې شو. یو تاسې قسمه ماحول کې چې یو غاړې ته په نېشنل عوامي پارټۍ ډېرې سختې روانې وي فشار پرې ډېر زیات وو او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو دپاره زمونږ ماحول کې څومره سختې او څومره خنډان رکاوټونه دي. په دې د دې دواړو مقابله یې وکړه او بیا په ړومبي پېره خو په 1908 کې لومړۍ ښځه وه چې یخ پنېغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه.
بیگم نسیم ولی خان د خیبر پښتونخوا د پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وا. د باچا خان مرکز نه جاری شوی خبر پانه تر مخه دوی په کال 1908 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتی کړه زیږیدلی وو او 1905 کې خان عبد ولی خان سره واده شوی وو. دا ولی خان دیمه میرمن وا.
په همدې ارتباط ملالای بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د فعال واک تحریک له یوې مشرې قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیگم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونه په هڅه کې ډېرې فعالیتونه هغه چې ځوان ته خپل کړې دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې میرمنې خو جلسې جلوسې ته به راتلې خو مسکي چا نه لرله لکه د پښتنو خصوصي به مشره یا داسې علنی توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلي، نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په علنی میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله، ځکه خو دا سرلارې ګڼل کېږي.
دې څه وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته، د هغه مهال او اوسني وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د ښځو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن و که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
په 1950 کال کې چې کله د اوبوتو دورو د حکومت دورو، نو دغه سیاسي مشران د ولی خان سره سره نور سیاسي مشران ټول زندان ته وړي وو. هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې جیلونو کې دي دا ټول خلاص شي او آزاد.
که تاسو موږ ته په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د دوی اصلي غوښتنې څه وي، د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله، آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یوه نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالې جانې، دغه یو خو پښتنو ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدایي خدمتکار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغه کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکي هم نه دی، موږ د دې قناعت نه شو کولی اوس زموږ مشران جیلونو ته وړل کېږي. په جمهوري حق وي د یو انسان که نه چې هغه غوښتنې کوي، نو په هغه غوښتنو دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریځ نه لري. که دوی کلک دریځ لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه یې کړې وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو وړو خبرو د جیل بندیان.
د ښځو د حقونو فعاله قندي صافی وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او امریکا په دغه سیمه کې د قرارېدو غوښتنې کړي دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکه پر سر او نه به هم تر مځکه لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سینوار کور د وشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی که نه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سوه چې د نړیوالو خبري رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وې چې په حماس ډلې پورې مربوطې وې. فلسطیني چارواکي وایي له تېرې دوشنبې چې نښتې پیل شوي د 30 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي، دغه راز 100 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل سوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 10 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک په ویلامیا کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکی او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپله غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سېشنبه په بیړنیو ویډیویي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړې او دواړه یې د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلولو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلی دي.
په همدې راپور سره دغه خبری مجله هم سرته ورسیدله. په بل خبری مجله کې چې په دریجه بده زموږ همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.